سلور بجیش به احمد شیبریم داسه جردو ده دی سات پخ پرامن که ستاسو خوربا السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغیدلی. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووژل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوز په میرالی او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په تخیلو کې د وو پاکستانی عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سرې میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوې اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. وړاندې پرې خبرونه کې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. موضوع مو له افغانانو سره هم شریکه کړې.
دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی بې سواده ټولنه وایي چې دا په درد نه کېږي.
له ایران مو یو شمېر ایستل شوي افغانان را شخولي.
نه انساني احترام نه رسل رحمي نه بل څه. ډېر په بد وضعیت ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کېږي نیول کېږي او خپله خوا.
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتګ څو اونۍ مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډېر مشتریان راتله مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل سکل هغسې کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په ځای ګڼ سب شوي پیغامونه لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغانانو جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپارس کلن مروه ده کندهار ولایت اوسیدون که او ده لسم چولگی زدکون که ده ده وایی ده خوانزه و ده ترل که دو لعماله ده خپل راتنون که لپاره اندیخمنه ده. مروه آزادی رادیو تو ویل
ده طالبان فراتک سر از مر مکتبونه بند او ترل سوی ده تعلیم ده نر آشوز دوار و حق ده از مر گوشتنه ده ده چی طالبان ده از مر زدکلی بیرته ده پخواه برکم از مر پر مخ خلاصی کلی
ده طالبان و للوری لشبگم چولگی پورت ده انجونو ده خوانزه و ده بنده دو ده پریکری دوام په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنیو ته، هم میندو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده که ټول د ټولنې د اوګو بهر دی، بې سواده ټولنه به یعنې چدم په درد لګېږي.
میرمن خوګیاڼۍ هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که د دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نږدې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایرانه په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپږ ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړې دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتی پار زیات که روان دی، په ایران کښې به روان دی. موږ خپل افغانان هلته ظلم او زیاتی کوي. موږ یو افغانۍ واقع سره کار کوو، پیسې به یې موږ نه واخلې، پیسې موږ ته خپل حق موږ چې کېده هغه به یې موږ ته نه راکوو.
ښایي د دوی په څېر په منځني ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولیږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپلې رضا پرته افغانستان ته لیږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایرانه د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغې کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بېرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغۍ له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جنغا په نوم دغه کس وایي د لور ناروغي ډېره نه ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچارۍ له امله اړ شوی چې خپل 13 کلنه لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عقلي و عصبي ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
بې وزلي یاد کړي چې لور قفس ته واچوي. اتلس کلنه بی بی عیسی د درې کلنې عمر پر مهال زوروري طبي په عصبي ناروغۍ اخته کړه، خو په وروستیو کلونو کې د ناروغۍ د شدت والي سره سم د بی بی عیسی کورنۍ اړه سوې تر څو نور یې په قفس کې واچوي. د بی بی عیسی پلار جان آغا وایي لور یې په مسلسله دوا جوړیږي، خو دی د درملو اخیستلو توان نه لري او د ناچارۍ له امله د خپلې لور دې ناروغۍ ته سخت ځبریږي. په هیواد کې په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بی بی آی سی په څیر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډیره کمه شونې ده، ځکه نو جان آغا اوس د خپل لور راتلونکي ژوند ته اندېښمن دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د جناغا نوم به د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې هر میاشت ورسره د خوراکي توکو مرسته کیږي او د لور د درملنې لپاره به یې هم هڅه وکړي.
موږ به انشاءالله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسیون مسؤلینو ته ورسوو چې دوی په راتلونکي کې میاشتنه مرسته دوی سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین اعظمي وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پدې پروګرام کې ستاسو په ژغه ګڼ ثبت شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې په دوو بریدونو کې پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرامشا کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې اوه پاکستاني فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې اوه سرتیري وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهي ارشد، سپاهي کاشف، جونید اجاز علی، وکاس او سپاهي جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوي سرتیری میرامشا ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دی. چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلې شوي. د فوز عامه اړیکو څانګې ISPR هم رسنیو ته د شام او میرعلي خدي بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي هم کړی او څو وسلوال یې وژلي، خو کارا شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په میرعلي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په درېیمه نیټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نیټه یې بیا د میرعلي په خیسور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته وویل د اوکراین وګړي دي وویاړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 15 ورځې تیرې شوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل شوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلینسکی د مسکو په نوم د روسیې هغې کښتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کښتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کښتۍ یې د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کښتۍ د نیپټون په نوم په کښتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کښتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کښتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 15 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو غږونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښته ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غوړه پرونو متن تاسو ولوستلی شئ چې د ازادي راډیو لالاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبرو. کومې مرکې چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې په ترڅ کې تاسو اوریدلی شئ، کوم چیرته د مرکې نوی اوریدلې د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو ډاٹ کام کې مه هېروئ. دا سجرډو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. د کرکټ لټګره به دا خبر له تاسو سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جو روټ استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15,215 منډې جوړې کړې، 14 سلیزې یې پوره کړې. سره له دې بریا په وروستیو کې په تیر یو کال کې د ټیم د ده د کپتانی لاندې په آسترالیا کې ټیسټ لوبې 4-0 بایلودې. له هغه وروسته یې ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلودې. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی و چې دی به له کپتانی لاس وانخلي، خو نن یې دا خبره وکړله چې دی دې نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې دی د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پاتې شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام درو، په هغه پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. راپورونه مرکه او اورېدونکي
د روانه خپرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی، دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور غواړي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشي ایتو کې دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي ایتو کو نه محدودیت په مزایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي ایتو کوروش دي سي او وروسته تر زیات استعمال ځینې غټونه شو ته مخ کړی، لکه هیروئین، تاریاک او داسې نور چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دي.
دا څه په تکلیف کړی يم، تباور وکړ چې معنا فکر مې خراب شي، بس جوب ته لاس کوم چې وم د بلې مې رښلې وې، نسوار مې کړی وې. نو نور د میجې مریضین سره ته پیښي، مثلا پښتورګو مریضین سره ته پیښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې وبه نه دي، دا ځې میجې ته نو بارا بیا دا ناوړي ځنه سم چیروالی هیڅ شی معنا نه سم خوړلی چې یو خورم ازمولای نه سم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې ځینې زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نشې توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ ورځې کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دی چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی، بس کار دی، بس کار کوو. موږ ته معلومیږي چې صغیره ګناه ده نه دی، او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي نه دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد په کار دی چې دی خپل تعهد ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرمه کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. څه کال هغه سکارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو کې ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه پلاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلال ولو سوالي استاذ رب تباس کیم. زموږ سړک د ګریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د ګریجې تر کجکي پورې ډېر سره کړکبندوک دی، دا سړک دی راته جوړ کړي مریض سره ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جزاک اللہ خیر. خصوص والدنا خبر کو جزما پیغام جمعیت اسلامی مسلمانوں خبر ہے محترم جو خصوص او گجے کہ کون کو چن ہوشی دی یو کو سر ہم رسنا دے سے جے خلق تک کارتن ور کو سی دی نے سنت لبر نہ تر جے پر ابوانی ور کو کی دی کو چن سر دی مور او مہرے چران کی
دا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ګڼ ثبت شوی پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دي د افغان چونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس پی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دته خېلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالی او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دته خېلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. له اسرائیلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سرې میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې یې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږه د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی الله مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خو دې پښپانه سو و چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده. ته دا شهروالان باندې امر و چې خو نه لښته کی کورنر خو نه په لار دی او ډالر په تینځه چا افغانې دی دا ورته سره حکومت دې چې ته په مخانه سي جوړه لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي نرخونه راښته کوي
ټول ملت دا دوی استیزه لاسه د نرخونو خو به راښته کولی شي دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا والا یې د باډر نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې دغه راتانه شل شي یا حکومتي چارواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې اوس کم شوی وی یا مف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسلیموي، سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړل او شیان بېخي بې حده ګران شوي دي. او دغه سره یې نوکې متوجه شي د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، تر چا چې ټکسي غواړي پشي کوي. دا باید یې نوکې سره اصلاح شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرګازار نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوې دي او دېڅه زموږ دا غوښتنه ده دی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خو بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بی صدی دیر زیاد خاطری دا و در دیروجی پر میاش که بیا لسچند دا شلچند دا آره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تزمگ در درفاستی چی دا کم تاجران چی کم یوتون چلی یا دکانداران او دا غی یوتون دو خو دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید چی دا خلکو بندی او گردی او دا خلک شاروالین و علام دا رکم محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور سره یې باید دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي باید چې د روژې د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او د غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه دوه زره زر وباسي، کالته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زر وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې کور وال.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په فایل کې وپوښتل چې د کابل ښار والی اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي.
د کابل ښار والی عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي، د پهار نایي کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، بل د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په ساحه کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زونونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت په صلاحیت استازی، د تجارت وزارت په صلاحیت استازی، د اوتاغای تجارت، د لوی څارندوالۍ، د استخبارات او همدارنګه زموږه مواد چې په نرخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنې کله چې موږ یو دوکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او همانګي باندې ټاکو د زموږ سره دی. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه وړه ما ګران اخیستې د ګرانې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده. نو دا کار ښه روان دی، انشاءالله خاص مشکل نشته. خو خاصتا د خلکو څخه مغوښتنه دا دی، کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پسپوسه په یو چیرې ګران خرڅوي، 0015 9 8 1 8 1 8 ستاسو په خدمت کې دی. لطفا د زموږ سره اړیکې ونیسئ، بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو. او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل پر ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې، هلته د توکو بیې لوړې وي او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي. د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایاتو لا خو خامخا جلا اداري ورته موجودی دي، ارګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطی دي، هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي. او راځو پر نقنامې باندې. نقنامې داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان انتقار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروالۍ بی مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ یې براس کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر اوو ورځو کې، دغه نقنامه ټاکل کیږي. که چیرې بیا د ډالر بیا د سینوسانات ولري، بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو. دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله، دا ول چې ډالر یو ځلې پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله. کله چې ډالر بیا کښته شو، نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و. د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخص ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو. بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنی هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسېږي. دا ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځانه لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارک زای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه، یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې نظام داود در ټول تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو. دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي، مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید 125 ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړی دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 100 افغانۍ قیمت ده، باید 300 ګرامه. او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړیږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځانو مشران دی چې مشران یې زموږ سره په کمیسیون کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دی چې هغه ټولو دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیسیون کې ورباندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی، هغه 2290 افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي، هغه 2380 افغانۍ دی. ارد د خپازی او د پاره، هغه 2360 افغانۍ دی. او ارد وطنی چې ورته وایي، 340 کیلویی وزن دغه پی کیلو راځي، هغه دغه 2150 افغانۍ دی. او دا ورځی چې دی، هغه اول ورځی، هغه نامی ورځی چې مرتاسی ورته وایي، برنج کونه چې ورته وایي، 2500 افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي، 2280 افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی، هغه 1200 افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی. پی بوجی پر غوښو باندې د پسه غوښه 400 افغانۍ، گوشت گوساله 400 افغانۍ، گوشت گاو 300 افغانۍ، او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ، تیل پټرول 92 چې ورته وایي 40 افغانۍ، ایرانی پټرول یا تیل پټرول ایرانی چې ورته وایي 20 افغانۍ، د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت 40 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی ده که مچیرې د اوړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و، بیا دلته کیفیت له لاسه تله. و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې. د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي؟ او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار والی دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم د ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي، دوم نایي، څلورم نایي، شپږم نایي، دریم نایي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدې لامل و د غشمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته یې ولري که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې 24 ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو یا دوکانداران مو د سرغړونو له کبله بند کړي وي یا له فعالیت مثلا غورځېدلي وي؟
تاسې وګورئ، دا تقریبا 2 میاشتې کېږي دا نرخنامه په مختلف اشکال باندې په مختلف ورځو باندې ټاکل کیږي. موږ ډېر خلک هم لاکومټ کړي مو دي، همو جریمه کړي دي، او که چیرې یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت ته. دا خبر هر ورځ روان دی، زموږ نشرات معلوم دی، موږ هر ورځ دغه موضوع کوو او ډېر خلک اصلاح شوي دي. او مشکل دا دی چې ځینې خلک پر خلکو باندې ظلم کوي، که یو څوک موږ ته ټول دوکانونه دغه چې ملاکومټ کړي دي او مخالفین مو ګیر کړي دي، یو نه وایي چې ما په ګران اخیستې دي، که چیرې دی د دروغ ما ته وایي دا وړه ما ګران اخیستې دي. د دوی هغه مشر چې وړه راواړه دی کابل ته دی، زما سره دی، د اصلي قیمت ما ته وایي. او ځینې خلک بیا نفس یې غاښ دی په دې چې د پر یو وړه پر یو بوجي وړه باندې 100 افغانۍ کاشه وکړي، د 500 افغانۍ کاشه غواړي. موږ دا خبره نه پرېږدو، په کلکه ورته ولاړ یو او زموږ ټیمونه هم خپل کار کوي. او کابل ښاروالي په ښه شکل باندې دا خبره مدیریت کوي. وا که شکایتونه وي شمېره هم موجوده، موږ هم د دې په خدمت کې اوسه.
بله، کور ودان اوروسته پښتنه اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ آیا له روزې نه وروسته به هم ستاسو دغه فعالیتونه همداسې دوام ولري او کنه دا فعالیتونه به فقط روزې پورې محدود وي؟
دا خو روزې پورې نه محدودېږي وروره، دا 2 میاشتې کې چې موږ دا نرخنامې ټاکلې دي. تقریبا نن د روزې 15 ورځ ده، نو پر دې اساس باندې موږ داسې یو کار کوو چې دغه نرخنامه څو چې د ریاست وزرا حکم چې موږ ته راغلی ده، څو چې هغه ووایي او هغه دوام ولري، موږ کار هم ورباندې دوام لري. او د نرخونو ټاکل د کابل ښاروالي وظیفه ده، دا کار مخ ته وړي او نور ارګانونه هم ورسره همکار دي. هدف مو دا دی چې پر خلکو باندې ظلم نه وشي، که بیا بل سیستم رامنځته شول هغه خامخا اعلانېږي خلکو ته او ورته خلکو په خدمت کې.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان د کابل ښاروالۍ د نشراتو مشر او د عامه پوهاوي مسؤل نعمت الله بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعات مو راته پریښي دي.
وعلیکم السلام. علیکم السلام. خاصګم دانو د ساري ته حساسه ساري کېم. هغه هم چې یو ځو خاص په چا در مو د ساري ته مو چې راځو کوم هو ځوال ته ولا څه ده دا د مو چې د ټول سره وو چې کوم څه نو وو چې لکه چې خلاص
ازادی ریڈیو تو سلام قوم احترامات وړاندې کوم. د هلمند څخه په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دي او موسسو ول چې 1000 کورو ته مو کومک ورکړی دي، خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورین او ملازمین دي، 180 مشرتوج دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو عمل سرګي سرګي سره په میډیا کې دروغ وایي،
او چې کومه کړی دي دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کښې دي چې د تاریخ د امبار وسی نه درلودی د هغو سره ډېر کومک وکړي نو هغه امبار مبار یې پرانیزه تاریخ یې خدای ورسم کړه.
بلی السلام علیکم د هلمند د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. وروره دا پیغام ما پیغام خامخا خپور کړه چې دغه د امارات طالبان یې واوري. دغه زموږ د زندهور د ولسوالۍ د مرستې کار نه کسره کمزوره دی، اکثر خلکو ته رسېږي اکثر ته نه رسېږي، کاټونه یې را کړي دي نه یې را کوي مرسته.
بل السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلې پېرزوینې. موږ په ګران وطن افغانستان کښې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان بچیان یو، ورور موږ شهیدان ورکړي دي، انسانان مو کړي دي په وطن کښې. موږ د طالبان وروسته دا خواهش دي ورور موږ په دمیسو باندې غږ وکړي دا درد خلکو ته په شفاف ډول باندې مرستې ورسوي. ډېره مننه.
اوریا زما دغه پیغام دی د سنګین د ولسوالۍ څخه زنګ در ته وم. دغه مرستې د سنګین ولسوالۍ ته راځي. جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه موږ ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کښې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي. زما دغه پیغام دی چې دغه د ازادۍ راډیو نشر کړي د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د پټې سرچي کرینه ستاسو پیغام پرېږدم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل دغه کوي. دا هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي، هغه کار په یا کلینیک والا، یا موټر والا، یا کوم شي والا، او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. او بس دغه مخه باید ونیول شي، او د مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ور نه کړي. وسلام به احترام.
زه جمال الله د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهاد کښې داسې وایم. دا چې په اوس وخت کښې د جنګ خبرې تودې دي دا زموږ لپاره د شرف خبرې دي. موږ په ډېرو قربانۍ د جنګ وتلي. مننه د هغه ټولو مسؤلینو څخه چې موږ یې د جنګ وایستلو، یعنې د واده په مراسمو کښې نه د شپې نه د ورځې موږ یو ټاک اورېدلی دی. خدای دې نور هم ورکړي. د مشرانو سمه غوښتنه دا ده چې دوی حساب ته غاړې کښېږي. هر څوک چې جنګ ته لمن وایي هغه باید په عام مازر کښې و محکمې ته را کش شي. ازادي راډیو په خپلو پیغامو کښې وایي انتظار ختم شو، یعنې انتظار پای ته رسېدلی دي. نور موږ باید انتظار ونه باسو، هر څه باید جدي وشي. نو د جنګ خبرې دې ورکې شي. دا چې هر څوک کوي خجالت کوي، نور د خجالت خبرې موږ باید وانه وړو. د مشرانو سمه غوښتنه ده چې په عام مازر په رسمي شکل حساب ورکولو ته حاضر شي. حساب به موږ هم ورکړو، دوی دې هم را کړي. مننه.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده وروره چې خلکو ته د کارونه پیدا کړي چې د خپل هېواد نه مهاجر کېږي. خلک پیسې په قرض او کور باندې راغلي د خپل هېواد نه ځي بل هېواد ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره. وروره زما خپله یو ورور ترکیه ته مونږ پیسې د قرض را واخیستلې او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کښې غلو نیولی، یو نیم زر ډالر غواړي. یو نیم زر ډالر زه رکمه کمه. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا به کله جوړېږي؟ دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هېواد کښې راټول کړي. زما پیغام نشر کوي. وسلام.
عبدالحاجی یم د کندهار ولایت څخه. زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم. کوم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم، د نورو معلولینو درد مې هم کړی. هېڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي. ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړي دي. ولاکه په یاد دي فرض روژه ده، په هغو مؤمنان پسې دي. په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در به دره شوي دي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست؟ ولس په خیر یې. محمد یم، له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ایوب یم. ما سره د مرستې شوې ده، نه هم دا اوس طالبانو مرسته را کړې ده، نه هم داسې په عمرو کښې نه عمرې را کړې دي. سره دغه سي بالا مایوب يم په وای من نه شم رئیس مرسته لانا در سره سي دغه کار چې ته رواني ورکی دغه مرسته زما سره هم وو چې کار کې راځي. سي دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. زه پیدا محمد لغمانه يم د ایران د شیراز خاور نه تاسو سره خبرې کوم. دغه تحولات چراغ زم د پخوانی امنیتی ځواکونو او سربازو ما د امنیت ملي دا چې کوم تحولات چراغ ډیر بد حالات سره افغانان مخامخ شو، خصوصا دغه قاچاقي لاره باندې مونږ راغلو دغه په پاکستان په لاره باندې په سرایوان دغه غرو کې په مرد ایران ده او دلته ډیر وړکي ماشومانان تقریبا دوه میاشتې او داسې اته کلنۍ همداسې سپینګیري داسې بیچارګانه سیاسر یې ما خپل په سترګو ولیدل چې بس بیچارګان هلته د دنیا نه رحلت یې وکړله بیچارګان. او اوس هم دلته داسې راد مرضي ده چې د شیراز په خاوره کې په نارسیده د بېزا درایي ورته وایي دلته قلات کې دوه دانې افغانان بیچارګان ساختمانونو کې کار یې کوله دلته هغې چې منډه یې وهله ماموران د سربازان راغلي چې منډه یې وهله هغه بیچارګان یې دلته شهادت یې ورسوه دوه دوه نفر افغانانو.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 سلرويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 سلرويست یو سلو پنځلس.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده: 00420221211415. شمیره بیا وایم: 00420221211415.
حقیقت کے اصل راست صدا کت دے تعلیم پا حقیقت کے اصل
دے